افغانستان په وخت مخام و بجې شي د خبرونه ډیر برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په هغه شمېر کتابونو چې د طالبان لوري بندیز لګول شوی دی پر هغه موضوع به تاسو سره زموږ همکاره خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم راګرځو خبرونه ته. د چمن پارلاتوالو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې که تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عام مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به دا لاره د صادراتو او وارداتو پر مخ بنده کړي. د پارلاتوالو مشر صادق خان ازادي راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیزونو په نتیجه کې قاچاقبران ته امکان برابر شوی دی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پارلات شاوخوا څوارلس میاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. پارلات کوونکي استدلال کوي چې دې شرط د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر سارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژبه طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړی. خاوند کریم خان دا څرګندونې پرون د هالند په هاګ ښار کې د ICC د غړو د درویشتمې اسمبلې له پیلېدو وروسته په بیان کې وکړي. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر د حکم صادر شي خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. روسي خبرم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پروانه د دسمبر میاشت کې په افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنبایوا د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټال سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مقدمې دفتر یا اوچا استادید په امنیت شورا د درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. د طالبانو د اطلاعات او کلتور د خبرونو د چارو سرپرست موین زیول حق حقمل د اقرب میاشتې په نمړیو کې په کابل کې پیویناست کې ویلی وو تر اوسه لا بازارونو څلور سوه عنوانه داسې کتابونه راټول کړي دي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او ارزښتونو سره په ټکر کې وه. له دې وروسته فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف وه. له دې وروسته د کابل، ننګرهار او خوست ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د هغو کسانو پر فعالیتونو هم بندیزونه ولګول شول چې په وړیا توګه یې خلکو ته کتابونه ویشل. خو ولی طالبان دا کتابونه راټولوي؟ واقعا د ټولو شوو کتابونو محتوا د اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې و. نن پر همدې موضوع بحث کوو او د هغو کتابونو لیکوالان و په خبرونه کې ملمانه دي چې په افغانستان کې د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. لدوی په پښتو چې په کتابونو کې داسې څلی کلی و چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی په ټوله کې کم کتابونه چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی دی محتوا یې څه ده که دوی په اړه معلومات لري لتري وپوښتو. همدارنګه دا چې د کتابونو راټولول د اسوانانو د مطالعې په فرهنګ چې په افغانستان کې لاله پخوا کمرنګی و نور څومره اغېز کولی شي پر دې مسایلو به هم د میلمنو نظر واخلو. اورېدونکو تاسې هم کولی شئ چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. زه تاسې ته د ټلیفون شمیرې وایم. خبرونې ته راشئ او د موضوع په ارتباط راسره خپل نظرونه شریک کړئ. 00-420-24-25-00-420-24-25-25 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولی شئ زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي په تمه پاتې شئ زموږ همکاران درته زنګ وهي. په خبرونه کې سره میلمانه هر یو لیکوال او د امنیت شورا پخوانی ویاند رحمت الله اندړ او لیکوال او ژباړن عیسا ستانک سیدی. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم اندړ صاحب سره په پروګرام کې شته. اندړ صاحب تاسې ستړي مشئ، وخت مو په خیر. مننه چې وخت مو راکړ او پروګرام کې مو ګډون وکړ. په پیل کې لتاس یو رم تاسیم دغه لیکوالانو په کتار کې استه چې په افغانستان کې مو د کتابونو پر خپرول بندیز لګول شوی، د دې کتابونو په اړه مو راته وایاست. اندر صاحب، فکر کوم چې ستاسو مایک آف ده، که چېرته مو مایک آن کړئ موږ به وکولی شو ستاسو غږ واورو. فکر کوم چې اندر صاحب بل څه ستونزه لري. مهرباني، فکر کوم اوس مو مایک سم شو.
سلامونه او نیکی هیلې لومړی تاسو ته او د بحث ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته
مننه. مهرباني اندر صاحب، که زما پوښتنه مو اخیستې وي د کتابونو په اړه، مو راته ووایئ چې طالبانو پر بندیز لګولی، څه ډول کتابونه دي، څه مو پکې لیکلي وو، نوم یې څه د دې کتاب یا کتابونه دي؟
زما یوازې دوه کتابونه چاپ شوي دي، او هغه هم د په دې وروستیو کلونو کې، تقریبا په 2019 کال کې چاپ شوي وو، کله 2020 کال کې په اواخرو کې چاپ شوي وو. د یو کتاب نوم هم شل مقالې دی، او په هغه کې تقریبا همدغسې شل مقالې شاوخوا را یو ځای شوې وي. داسې مقالې د یوې موضوع اړوند نه وي، په همدې خاطر باندې د شل مقالو نوم پکې بندې کېښودل، یعنې په بېلابېلو موضوعاتو پورې اړه درلوده، ځینې سیاسي وي، ځینې ټولنیزې موضوعات وي. که موږ د مقالې په هغه علمي چوکاټ کې مقاله تعریفوو، دا داسې علمي مقالې هم نه وي، خو ټولنیزې لکه ټولنیز اخبارونو ځینې ویب سایټونو ته او ځینې مې خپله باندې همدغسې خپرې کړې وې. نو دې ته مې لیکلې وې هماغه مقالو مجموعه مې یو کتاب د شل مقالو په نامه باندې. بل کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په سیرت کې بخښنه او تسامح، دغه کتاب وو. په دې کتاب کې یوازې درې تحقیقي داسې علمي مقالې وې. اغه لومړی مقاله همدغه عنوان چې ما وایو، د کتاب عنوان همدغه د دې مقاله عنوان هم وو، او دا لومړی مقاله وه. او دوهمه مقاله دی خزو په اړه باندې وه، په بدو کې د خزو ورکړه ناوړه دود. دا مقاله هم زه یو وخت تر دې مرکزي امنیت شورا سره کارمن سم له دوی سره کار وکم، تر دې لمخه زه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د دینی چارو مشاور وم. هغه مهال ماته پوهان باوري صاحب، خدای پاک دې رحمتونه پی باندې وکړي، هغه یو سیمینار جوړ کړی وو په خوست کې، او ماته یې دنده سپارلې وه ستاسې په دې موضوع باندې له دیني اړخه یوه لیکنه وکړي. نو هغه ما یوه علمي مقاله لیکلې وه. نو یوه مقاله دوهم همدا وه، او دریمه مقاله د مکې لار په نامه باندې زما یوه خپرونه وله، شیبه راډیو سره مې یوه خپرونه وه، د روژې اړوند مسایل وو. اصلا هغه د خپرونې نوم مکې لار وو، او دا به تر روژې له مخې، یعنی تر روژمات بکنه غواړم، تر روژمات لمخې یو ساعت خبرېده ما، په هغه کې به اوریدونکو سوالونه او پوښتنې کولې. په لومړۍ برخه کې به ما د روژې اړوند معلومات وړاندې کول، او تقریبا یوه میاشت خبرونه وه. دا خبرونه مې ټوله سره را یوځای کړې وه، هماغه معلومات چې ما را یوځای کړي وو د روژې اړوند، او هماغه دغه پوښتنې وې ځینې، او د روژې په اړه باندې د اوریدونکو پوښتنې وې، او دغه ته جوابونه وو. دا هم سره یوځای کړي وو. دا درې مقالې وې، او د دې کتاب منځپانګه جوړول، دا دواړه کتابونه وو.
اندر صاحب، تاسو چې د کوم مسایل تشریح کړل دي ته په کتو باندې، کوم خبرې چې طالبانو کړې چې دوی د اسلامي ارزښتونو خلاف کتابونه، چې د اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کتابونه وغیرہ ټول کړي دي، تاسو په دې کتابونو کې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړل، څه فکر کوئ، چیرته ستونزه وه، چې لکه دغه دوه ټکي په کې چیرته یا چې تاسو خو دا ټول کتابونه اسلامي دي؟
لومړی کتاب ځینې سیاسي موضوعات درلودو، او ځینې داسې موضوعات درلودو شاید طالبان ته به خوند نه وي ورکړی. البته د اسلامي او دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو په خلاف باندې خو هیڅ کتاب هم نه وو. که یو څوک مسلمان وي او په افغان وي، هغه به ول د خپل کلتور په خلاف باندې خبره کوي، او هغه به ول د اسلام په خلاف باندې خبره کوي. او پاتې سو د طالبانو خبره سي، طالبان یې په دې بنیاد باندې ټولوي چې هغه د کلتور او د دین په خلاف، یا د دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا خبره اصلا غلطه ده. طالبان نه د دین استازي دي، او نه موږ وایو چې طالب کوم کار کوي نو دی به منظور به همدا وی سید دینی او کلتوري ارزښتونه په پام کې نه داس خبره نه ده. طالب خپل په اصول باندې ساغه دینی دی پخې په باندې یی طالب خپل په اصول باندې ساغه کلتوري دی دینی پخې په باندې یی همدا اوس د یو لاند مثال به زیات کم نور تفصيلات ته بمنو زه دا دینجنو دی تعلیم مسله ده دا پرو دا دینجنو دی تعلیم مسله ده سه هم دی ټولنې او دغه ولس کلتوري حق ده هم دینی حق ده الله ټول لنور نړۍ ته هم وګوره دا د درې کاله اوس په دې په دروغو باندې ګوره که په لومړی ورځ باندې ویلای واس دا لدینی لحاظ دغه حق دی خزي نسته ده خلک به ورسره منلی وایسي زه خو دا دینی استدلال دی دوی په دروغو باندې خلک غولوي یعنی حکومتداری داسې کی خلک غولوي دروغ ورته وایي وای دا تر شرایط نه دی برابر بیا وای تر امرسانی پوری ماتل ده بل اخره ګوره د طالبانو د یو نظام او د هر نظام رسمي موقف هغه یې یا السی تبلیغاتی جبې څوک کاروي د طالبانو تبلیغاتی جبې ته تاسو وګورئ دی او وی څوای هغه اده ټول وای وای څو پورې طالبان یې تر وګو پورې دینجونو د مکاتبو دروازه نه خلاصي پانتون خو په آزاد پرې مور د تعلیمي خصوصي سکتور دی طالب کوي چې دینجونو زده کړو ته شرایط نه دی برابر نو خصوصي سکتور خو ته برابر کړی وو ته ولې دی غو مخ نسی اصلا له طالب سره او د طالب په اړه باندې دا ویل سي د اسلامي او دینی ارزښتونو ته په کتو باندې کتابونه باندې کړی دا غلط خبره ده اصلي خبره استبدادي رژیمونه دي استبدادي رژیمونه د ځان په خلاف باندې و وړه خبره نسی تحمل کولای یو وړ انتقاد نسی تحمل کولای
په بخنه سره ستاسو خبره مقطع کوم دا چې د دوی رژیم استبدادي د ستاسو خبره باندې او نیوه کنه چې برداشت کولای کغه په کتاب کې وی کغه په مقاله کې وی کغه په لیکنه کې وی کغه د فیسبوک په پوسټ کې وی خو دوی دغه کار د اسلام تر نوم باندې د افغانستان د ملي ګټو تر نوم باندې په ټول کې اسلامي ارزښتونو خلاف په نوم باندې کې یو دوی چې د کتابونو مرټول کړي هم دا وایي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دي د اسلام کلمه کارول یا د اسلامي ارزښتونو خلاف دغه کلمه کارول دا څومره په ټولنه کې د افغانانو ترمنځ د اسلام په نوم باندې د یو فرمان ته دی قول کوم طرف ته ډیر زیان رسي اسلام ته ډیر زیان رسي که طالبانو ته
ما په لومړي ځل وویل سمو باید طالبان او اسلام سره بیلکو ځینې خلک داسې فکر کوي طالبان د یو اسلامي نظام داوا کوي نو دوی د اسلام نمائندگان دي یا په اصطلاح د طالبانو په اړه باندې ویل کېږي دوی ټول له مدرسو فارغ دي او دوی علما دي او علما دي انبیا او وارثان دي کله چې طالبان واک ته رسېدل دي او واک ته د دین په نامه باندې رسېدل دي له کومه مهاله چې طالب دغه جګړه شروع کړې ده دغه جګړه د دین په نامه باندې شروع کړې ده او دین ته نهایت زیات زیان رسولې ده او دغه ستر زیان یې داده چې دوی خپل هر کړنه په دین باندې تبرئه کوي او دین دی یو چا د شومو چارو د تبرئه لپاره نه دی راغلی دین الهی دین دی د الله تعالی لور ته بلنه ده اصلاح ده د ټولنې اصلاح ده دین دی لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دی خپل ناپاکي په دین باندې پاکه کی دین دی لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دی خپل ناوله چاره په دینی استدلال باندې روغه کی دا که هم خلک نه پیبند پیږي هغه خلک نه پیبند پیږي چې غوي ډیر دین زده کړی نه لري معمولا هغه خلک چې زده کړی لري او خصوصا په دغه د طالبانو په داوس کړنه باندې خو هرڅوک پیږي چې دوی لیوازې د دین نوم کوي دین د ابزار په شکل باندې کوي او د دې په ټولنه باندې اثرات ورځ تر بلې زیاتی یو ورځ لمانه چا پختنه وکړه چې په افغاني ټولنو کې په افغانستان کې د اتیستانو شمیر به خصوصا د پښتنو کې د اتیستانو شمیر زیات شوی دی ما یو دلیل هم دا ورته وایم ملکله سي دین دي ابزارو پټوګه باندې وکړي کله سي دین یو څوک د خپل قدرت ته بقا او د خپل قدرت ته پایښت لپاره وکړي کله سي دین یو څوک د خپل ځان د هر ناوړی چارې لپاره دلیل وګرځي او تاب خلاف باندې وکړي نو تبي خبره ده خلک باندې غسي لدین سره دغه عکس العمل کوي
مننه کور ودان اندر سي تاسو بیرته وګرځم د کتابونو په اړه مو ډیر درنو وورو اوس به هم ورشو ستانګزي صاحب تاسو ستانګزي صاحب تاسو سیم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دا معلومات پر بنسټ چې موږ راټول کړی دي په افغانستان کې ساسي په کتابونو باندې هم بندیز لګول شوی دی، خبرولې منه دي. تاسو د خپلو کتابونو په اړه ته وایاست، د محتوا په اړه وایاست، د کتابونو څه وو پکې چې طالبانو خبرول منه کړی دي؟
د مغه کتابونه چې طبي دي یا د ارواپوهنې پاک لدی لنی کمرغه په هغو بندیز نشته. هغه اوس هم روسي کتاب مه هم په دې روسي کې چاپ سو، خو هغه کتابونه چې ماش باړل دي، مثلا د سينوها کتاب چې ډېر پلویان لري او ډېر کسانو ولوست، هغه په هغه بندیز لګیدلای دی. البته هغه دی وی خبرندوی ټولنه چې هغه چاپ کړی وو، دی غنی ټول کړی دی او ته ویل چې بیا د چاپ اجازه دې ته نشته. دغه راز د نوح هراری کتاب ماش باړل او چې هغه ته بيخي د چاپ اجازه ورنه کړه، تا کوم ناشر چې غوښتي چاپ کړي، یعنی جرأت نه کړي چې په اصطلاح اساس چاپ کړي چې دوی نوم هم پنوي. نو دغه دوه کتابه چې ما بند کړي دي بازار کې، یعنی اجازه د چاپ نه لري. سینو هغه په خوا چاپ سوی زلونو باندې چاپ سوی ده، خو د نوح هراری کتاب اصلا پرې نه کړي چې چاپ سي. البته اوس ځینو دوستانو په نور چې مثلا په خبره کې دي چې ویلې چې چاپوي، خو بیا هم په افغانستان کې اجازه پیدا نه کړه چې چاپ شي.
د دې محتوا په اړه ته وایي چې د کتابونو کې د دوه کتابو شته سیاست کړل، یو له هغه کتابونو دي په ځانګړې توګه د دوی کتاب مو چات کړ په افغانستان کې ځوانان لولي، او فکر کوم وړاندې چې په دې اړه کوم سروې شو ول افغانان ناوي ولي چې دوی دا کتاب لوستي دي. محتوا یې څه ده؟ په ټوله کې د سې څه مسایل په کې تاسو بیان کړی دي چې طالبانو خوښ نه دي؟
د سانسور مسایل د کسره توجه وکړي. نو هر رژیم چې بي څه په ایدیالوژي ولاړ وي، نو طبي خبره ده چې ځینې شان یې نه خوښيږي، نه یوازې اسلامي بلکې هر دیکتاتوري رژیم یا هر رژیم چې په یوه ایدیالوژي ولاړ یا ایدیالوژي دی د کار او د قوانینو بنسټ وي، نو طبي خبره ده چې هغه یو شی یو لړ افکار سره چې دوی په مخالفت کې وي، نو هغه مقابل کې دریږي، هغه سانسوروي په هر شکل سي وي. مثلا د سينوها په کتاب کې هیڅ شی نه ستاسو اسلام په خلاف وي. د سينوها په کتاب کې یوازې نه شته چې ما په ټولو خپل کتابو کې توجه کړی دی، یا چې ژباړل مې دي او یا د خپل مې لیکلي، ما هدف دا و چې انسان فکر کولو ته اړ کړی. مثلا د سينوها په کتاب کې څوک ولولي انسان دې تار کوي چې فکر وکړي، په یو خبره شک وکړي، په یو خبره فکر وکړي، او دا فکر نه کوي هغه شی چې د اسلام له دین سره کوم مخالفت ولري. اصلا دا په اسلام پورې تړاو نه لري. زه فکر کوم هغه شی چې استبداد نفي کوي، هغه شی چې دوی هغه کوم شی چې دوی اجنډا وي چې هغه نفي کوي، دوی له سره مخالفت کوي، هغه که حتی د اسلام په خلاف هم نه وي، دوی هغه څه نه غواړي چې دوی ته سوال پیدا شي. مثلا د سينوها په کتاب کې لیکوال په ځلونو ځلو دا خبره کوي چې د ولې لپاره یو جواب پیدا کوي، ولې په پټو سترګو مې منئ، مثلا یو کار کوي، ولې ولې باید دا کار وسی؟ نو چې هغه جواب نه وي، هغه ولې یعنی هغه ولې پوښتنه جواب نسی، نو منطق هلته کار نه کوي. نو دا یو شان چې چا ذهن روشانه کوي د استبداد مقابل کې هر څه سوي، دوی له غوسر مخالفت کوي. زه په دې د دیني عالم نه یم، په دې اکر ډیر معلومات نه لرم، خو هر حاکم رژیم چې استبدادي حکم لري، یعنی هغه قوانین کوي که هغه اصلاح بخی که اسلام وي، که هغه یهودیت وي، که هغه مسیحیت وي، چې کله په حاکمیت کې راسي، د دې خبره چې نور شان نفي کوي چې هغه هر شی مقابل کوي. نو اصل خبره د دوی د حاکمیت ده، هغه څه چې دوی د اسلام په خلاف نه ده، بلکې هغه څه چې دوی حاکمیت نفي کوي یا دوی حاکمیت سوال لاندې راولي، نو دوی هغه پر بندیز لګوي.
په بخښنې سره ننځي چې تاسو په ان باندې په دې کتاب کې تاسو یادونه وکړه چې ولې ارزه کې پوښتنه شوې ده، ځواب پیدا کړي د هرې مسلې لپاره. اوس په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې افغانان باندې کوشش کوي چې هر څه ومنل شي، د اسلام په نوم باندې، د دین په نوم باندې. فکر کوي د همدې لپاره په دې کتاب بندیز لګول شوی ده، که چیرې یو څوک دغه وړتیا پیدا کوي، فکر کوي، تمرکز کوي په یو موضوع باندې چې وپوښتي ولې د اسلام په نوم په موږ باندې هر څه تطبیقوي، ځکه د کتاب خپرول او چاپول منی کړی دي.
دقیق همدا خبره ده. هر هغه آزاده ټولنه چې په هغه کې فکر آزاد وي، نو هغه کې پرمختګ شته. تاسو یو ګورئ، په حتی د کمونیستي رژیمونو یو لوی ضعف چې وروسته ډېرو کارپوهانو په کار کړی ده، په خپل هغه کمونیستي مفکرینو په کار کړی ده، هغوی ویل چې اطلاعاتو پټول او لیوی منبر د اطلاعاتو راوستل او سانسور د کمونیستي رژیمونو د سقوط یا اصلي سرچینه و اصلي عامل وو. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل فکر سي دا دوی د اسلام لارې ورته یو پوخ پیدا کوي او په غو شکل معرفي کوي او فکر کوي که دغه نه بغیر بل هر څه وي دا د قابل د قبول نه ده. کیدای شي همدار صاحب چې دینی عالم دی په دې هکله ډېر معلومات لري چې په اسلام کې د هر شي لپاره چوکاټونه سته، سړی فکر آزاد ده. ما حتی په ایران کې چې ایران هم یو اسلامي هیواد ده، ګرچې هلته هم ځینې سانسورونه سته، ځینې خبرې سته، خو اسلام ډېر په کلتور پورې دوی تړي کړه. مثلا په ایران کې بیا څه آزادي سته، ته مثلا د نو هراري کتابونه چې په ایران کې د چاپ اجازه لري، سه نوحه په ایران کې د چاپ اجازه لري. نو دس هلته اسلامي هیواد، هلته اسلامي شریعت، اسلامي قانون نافذ ده. خو اصلا مشکل زه فکر کوم په دې کې چې کله اسلام یا کله شریعت قانون سي نو مشکل جوړوي. قانون باید مدني وي، قانون باید انساني وي، ځکه د وخت له اړتیاو سره سره باید قانون بدل سي. نو استبداد طبیعي خبره چې خپل قدرت غواړي وساتي په جامعه کې او نه غواړي چې قدرت له لاسه ورکړي. دا د انسان طبیعي خواص دي چې غواړي په یو ځای کې چې دای حاکمه یې حتی قدرت ډیر ولري. تاسو په ډیرو متمدنه هیوادو کې وګورئ دا شایسته دي. همدې لپاره مثلا د یو ولسمشر لپاره پارلمان جوړ کړی دی چې دغه کنټرول کړي، یا مثلا انتخابات جوړ کړي دي د خلکو رایه ده. یعنی د قدرت باید کنټرول شي، کړي قدرت د کنټرول وسیله نه وین طبیعي خبره د استبداد ده. نو طالبان فکر نه کوم چې په دې دورته مهمه چې کوم د اسلام کوم شد اسلام په ګټه د کوم کار د اسلام په طرفه کې کوم د اسلام لپاره کېږي، بلکې اصلي هدف د خپل حاکمیت وساتي. او دې لپاره دوی هر هغه فکر چې دوی حاکمیت ته ضربه رسوي، حتی د خلکو ذهن روم کوي چې دوی روشانه سي او پوښتنه وکړي چې په کوم دلیل په کوم منبع په کوم سرچینو مثلا تاسو دا کار نه بند کړی دي. نو دې ته دوی جواب نشي درلودای. نو آسان ترین جواب د دینی منابعو استفاده ده، ځکه دینی منابع ډېر اسانه ترجمه کېدای سي، په هر خوا یې اړولای سي. خو څنګه چې په فقه کې یا په دینی علومو کې ډېر مهارت لري، نو په ډېر اسانه هغه دینی متنونه په خپل ګټه ترجمه کولای سي.
او سن اگزیس کله دې لاور تیر شو چې یو کتاب نه چاپ یا د کتاب پیر یو کتاب باندې څومره خپل لیکوال ته ضرر رسې توان ورته کوي، ټولنې ته کم قشر چې لوستې دی غواړي مطالعه وکړي، او هغوی چې لازوانان دي باید فکر په دغه مسایلو باندې خلاص شي، لکه د ټولنې هغه بنسټ ته بیخته دغه کار څومره زیان رسوي.
مخکې دې سوال ته جواب کوم، یو خبره باید طالبان ومني چې په یوشتمه پیړۍ کې چې نن سبا د ټکنالوژي دور نم پوسټ مودرن دور دی، ټکنالوژي تقریبا هر چته میسر ده. فکر نکوم طالبان دی وکړای سي چې د انسانانو یا د افغانانو ذهن دی محدود کړي او سانسور دی ولګوي. نن سبا تاسو ګورئ چې انټرنیټ هر چیرته شته، یعنی هیڅ امکان نه لري طالبان دا شی محدود کړي سي. خو هغه په داسې یو هیواد کې لکه په افغانستان کې چې تعلیم ته ډیر اړتیا سته، چې د ذهن پراخولو ته ډیر اړتیا سته، تعلیم یوازې دا نه ده چې ته مثلا یو شی ووایې حفظ یې کړی دی. دا فکر نکوم چې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې دا خلک تعلیم کې حساب کړي. تعلیم ډیر پراخ ده، تعلیم لپاره پراخ ذهن دی، سوال پارون کې ذهن ته اړتیا ده. که ته داسې یو ذهن ونه لرې چې تا پوښتنه راولاړې کې چې تا ذهن سوالونه پیدا کړي چې تا ذهن په یو ګروپ کې د تعامل زمینه برابر نه کړي، دغه تعلیم اوس په درد نه خوري. حتی تاسو د مدرسو کې تعلیم نه چې حفظ ده او بیا د حفظ بیرته تکرار ده، چې موږ یې نتیجه نن سبا ګورو. ته چې یو شی حفظوي بیرته تکراروي، په دې نه پېږېستا ولې زه حفظوم، ولې تکرارم، او هدف دې څه شي ده. نو کله چې دغسې پراخ ذهن په جامعه کې موجود نه وي، نو طبیعي خبره ده چې پیشرفت نه کیږي. ګوره دا خبره ډیره ثابته شوې ده په تعلیم کې، په هر هغه ډګر کې چې خلاقیت نه وي هغه پرمختګ نه کوي. او خلاقیت یوازې په هغه چې پیدا کیږي چې هلته آزادي د بیان، آزادي د فکر وي. که فکر دې آزاد نه وي، خلاقیت نشته، پرمختګ نشته، او تا ته چوکاټ نه رسېږي، ته لږه نوته یې نشې.
فکر نه کوي دا هغه څه دي چې طالبان غواړي اوس؟
طبیعي خبره ده، د طالبانو اصلي هدف همدغه ده چې جامعه منجمه ده کړي، د څه کې چې د خپل سانسور لاندې اوسه تیا سره کوم څه دوی هدایت یا مغز هدایت کی.
خو استاد صاحب په بخښنه سره کله چې تاسو لیکوالان دغه ډول پښتني خلکو ته مخې تک دی په ځانګړي توګه ځوان نسل ته پوس وخت کې د دوی عکس لمال څه وي؟ ځکه موږ په سوشل میډیا کې زیاتره کسان ګورو چې دوی هغه څه چې تاسو وړاندې کوي لیکوالانی وړاندې کوي یو ډول ورسره مخالفت خي او هغه فکر چې طالبانی ورته وړاندې کوي یو ډول ورسره موافق دي. فکر کوي دا د چی تاثیر ده؟ دوی ولې د دغه ډول پښتنو په وړاندې خبرګون خي؟ آیا دوی فکر لکه څنګه چې طالبان غوښته سي جوړ شوی تیار؟
نه دا فکر داسې نه چې ګور استبداد په خپل د استبداد تعریف معلوم ده چې کله استبداد یو جامعه کې حاکم شي نو ځینې کسان یا له ویرې ځینې کسان یې دې لپاره چې هغه د انسان طبیعي خواص دي چې هر انسان غواړي لغه ټیم لغه ډلې لغه ګرو سره روان اوسي ځکه که لغه ګرو سره لاړ نه شي لغه ټیم سره لغه ډلې سره یا خپلو خلکو سره وړاندې لاړ نه شي فکر کې چې دا منظوي ده له جامعې وتلی ده. نو ډېر کسان دې لپاره چې له دې لکه فکر سره اس شوري نه غیر شوري دي لپاره چې لدی مثلا د اسلامیت څوکنه باسي له افغانیت څوکنه باسي د دل سره یو ځای ووسی نو فکر کوي چې په دې دل کې دي دا یو نه خدایګا یو شوري یا انسان یو طبيعي حالت ده چې دي کې دوی نه خدایګا دوی سره رواني کې او ملکی کې ولې په حقیقت کې او ډیر کسان له داره طبيعي خبره ده چې کله چې په سوشل میډیا کې یو چټي او شای لیکي او ته د دې جملې لپاره ته باندې کېږي او ته به عزت کېږي نو طبيعي خبره چې ډیر کسان باید احتیاط وکړي او دا د انسان دفاعي سیستم ده چې باید احتیاط وکړي او ځان یعنی مشکل سره مخامخ نه کړي علاقه دا هم ده او بل د انسان طبیعت هم دسته چې دغه دانه سره او دغه فکر سره روانيږي یعنی یو څو وخت بعد دا ورته عادي کېږي. دا د انسان طبيعي عادت ده چې یو څو کاله تیر شي دوی فکر کوي چې همدا روتین ده همدا نورمال ژوند ده خو نن سبا یې دیشي فکر نه کوم نن سبا یې دیشي محدودول ناممکنه دي اصلا امکان نداری چې دوی طالبان پدې تاسو دې مونږ د ایران مثال لرو. ایران کې زه خپل په ایران کې په کلمه پاتې شوم تاسو دې ایران دې اولو کلو دې ایران دې اخوندانو دې ملایانو دې اولو کلو سیاست وکړي او اوس وګړي اوس په ایران کې خزه به حجاب او ګرځي غوړه فشار نشته ولې در هر څه لاس کاله مخکې یو نارینه په تیشرت کې نسو ګرځي یا دفتر ته نسو کوي دا تفاوت په خپل راضي دا فکر څوک نسي محدود وای خصوصا د کتابو پاکله خصوصا د آزاد فکر پاکله اوس دغه شی د محدودیت امکان نشته. دا به د طالبانو ته بهتره وي چې د ټولنې سره یو ځای لاړ شي. دا به دوی په ګټه وي که چېرې دوی غواړي خپل بقا غواړي او که دوی غواړي چې خپل ولس راضي کړي باید دغه شیانو لاس واخلي.
مننه سرګ زه صاحب تاسو بیرته وګرځم. اندر صاحب که تاسو راته ووایاست مخکې ستانګي صاحب د انټرنیټ او د لاسرسی موضوع یاد کړه کوم کسان چې غواړي ساسي مقاله ولولې کسان په افغانستان کې کتابونه ټول شوي دي یا خبرونه بندیز لګول شوی آنلاین ستاسي دغه مواد لاسرسی وړ دي؟
لومړی خو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم خوشحاله یم چې غږ اورم او وینم. د ډاکټر صاحب خبرو کې یو وړه داسې خبره واسي زه باید لیک جوړه کوم یا ما په ذهن کې غلطه وي زه داسې وایم چې باید داسې وویل چې شاید ډاکټر صاحب مطلب دا نه و. ډاکټر صاحب وویل چې اصلا چې شریعت قانون نو دا مشکل به نه خبره نه ده اصلا لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اول ځل وویل چې ایدیالوژي حاکمه ده خبره به لدین نه یا لشریعت نه اسلامی شریعت اصلا څه شی ده؟ اسلامی شریعت اصلا قرآن دی او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه صحیح احادیث دي. اوس لدین قراءتونه او تفسیرونه مختلف دي. هغه قراءتونه او تفسیرونه ایدیالوژي کېدای شي د طالب ایدیالوژي سه حاکمه ای یعنی کله سه طالب ایدیالوژي حاکمه ای تک څنګه سه مخ کې ډاکټر صدا خبره مو وکړه چې دوی له دین خپل خواخه باندې تعبیر کول سه د خبره ډیره په ځای خبره درې اختیار هم د قران کریم او د نبوي احادیث دا ټول ټیکست متنونه دي او ټیکست یعنی ادبی متنونه دي او له ادبی متنونو نه مختلف انسانان مختلف تعبیرونه کولای سي. نو دا خبره صحیح نه ده چې شریعت وي نو شریعي قانون وي نو ستونزه به نه سي. ایدیالوژي حاکمه وي دي یو خاص دین یو خاص قرائت یو څوک څنګه تعبیر او تفسیر کوي دغه خپل خواخه تفسیر او تعبیر حاکمی نو دا ستونزه به وي. زه ما دا خبره دي ډاکټر صاحب دیغه خبره دي دغه لپاره کوله شاید ډاکټر صاحب مطلب هم داسې ولا کړه زه بیانوم، یعنی اصلي مطلب دا نه و چې چیرته شریعت وي او چیرته قرآن وي او چیرته اسلامي شریعت وي ولته به ستونزه وي. اصلا چیرته سي که داسې ووایي چې چیرته طالباني شریعت دا ستونزه به وي، ځکه چې اسلامي شریعت د دې معنی نه دی چې د نجونو مکاتب دي نه وي. اسلامي شریعت د دې معنی نه دی چې یو کتاب ولوکه داسې کتاب هم یي چې هغه ایتا په دین باندې اعتراض کوي. زی راولم د ټولن ته دې لپاره راولم چې بیرته دې اعتراض جواب وایم. ستا مخالفه دلته خو اصلا دغه څه هم نه دی، یعنی دینی او د کلتوري ارزښتونو خلاف هم دا کتابونه نه دي. یوازې طالب د فکر خلاف دي، یوازې طالب د استبداد او د ظلم خلاف دي، یوازې طالب په وړاندې باندې خلک دي خلک راویخوي او طالب د همدې په خاطر باندې دغه کتابونه بند کړي دي. نو زر علامه تاسو سوال
هم درته مخکل دي چې د پښتنې تراشي ماته دلته پښتنې پیدا شي، یعنی ستاسو پان باندې کم هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د افغانستان په څیر باندې دوی کوازې کشرعي قوانین وي، هیڅ اړتیا نشته چې مدني جوړ کړو؟ کنه فکر کوي چې دواړو ته اړتیا ده په یوه وخت کې؟
نه، اصلا خبره ده د قران کریم خپل قانون نه دی. قران کریم د اسلامي قوانینو لپاره مصدر ریفرنس او مرجع ده، لکه څنګه چې کلتور د قانون د یو اساسي قانون لپاره مصدر او مرجع ده. موږ که یو اساسي قانون جوړو نو اسلامي شريعت سیاغه قران او حديث د په نظر کې نيسو، بلکې ولنډه خبره کوم د اسلامي ټولنو لپاره د اسلامي هیوادونو لپاره قران او حديث یا اسلامي شريعت په جواز او په نه جواز کې قانون دی. اما په امور انتظامیو کې یا په مدني مسایلو کې هغه کې ولس راولاړي قوانين جوړوي. ولس راول مثلا د دغه قوانين دي، د ترافیکو قوانين دي. اوس د ترافیکو قوانین په قرآن کریم کې خو د ترافیکو قوانین نشته دی. د ترافیکو قوانین عام خلک راځي د تا د بازار او د تا د ښار او د تا د سیمې سره مطابق هماغه قوانین جوړوي. نو که موږ ووایو چې په اسلامي ټولنو کې یو د جواز او د نه جواز خبره ده، په دې اړه باندې د جواز او د نه جواز زموږ قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او اسلامي شریعت مو د قانون د دغې برخې ریفرنس او مصدر دی، او یو انتظامی امور دی، اغه مدني چاري دي، اغه مدني چاري سي اغه تر ورزني انساني ژوند پوري تړلي، اغه بیا خلک راول تړلي یم دغه برخه جوړوي. نو اساسي قانون اصلا په مجموع کې سي دي یو هیواد تر ټولو لوی ملي وثیقه بلل کیږي، او لکه د افغانستان اساسي قانون دا مختلف ریفرنسونه لري. شریعت یو ریفرنس او ماخذ او مصدر دی، او کلتور بل ریفرنس او ماخذ او مصدر.
یعنی اوس چې د خبره طالبان کوي چې دوی اسلامي شریعت شته بل هیڅ قانون د اړتیا نه ده، دا اساسي پان باندې سم نه ده؟
دا یو خو سم نه ده، او بل دوی تطبیقولای نه سي. دا اوس په ادارو کې دي هغه قوانين تطبیقوي چې هغه تیری اداري. دا اوس په بانکي سیستم کې ګوره، دا اوس بانکي سیستم نه ده چې د افغاني ارزښت ولر دی. اوس هم پخواني کډرونه لته کار کوي، هغه پخواني پالیسی ده. د دې ترڅنګ نور ګڼ دلایل دي، ګڼ دلایل دي چې ولې د افغاني ثبات او ارزښت ولر دی. یو دلیل دا ده چې هغه پخواني لایحه ده، هغه پخواني قوانين دي، په ډیرو ادارو کې دي هغه پخواني قوانين او پخواني لایحه عملي کوي. کنو هغه بیا چې هغه اسلامي وي، ته ولې بیا د تیر نظام ته د غیر اسلامي ویل؟ بیا دی ولې اساسي قانون لغوه کړی دی؟ او که هغه نه یې اسلامي، تی ولې عملي کوي؟ اصلا خبره دې نه ده. خبره د طالب دی استبداد دی، خبره د طالب دی خپل منجمد فکر دی، خبره د طالب دی خپل منجمد ایدیالوژي ده. دا خبره
و به خپل پښتنه تکراشه چې په انلاین توګه ساسي کتابونه د نور لیکوالانو کتابونه د لاسرسي وړ دي کنه؟
بالکل د لاسرسي وړ. دا خو استبدادي رژیمونه د لډيري وړي خبره داري، یوازې د کتاب په کتاب باندې بندیز نه دی، الته د لاسو ځوانانو پر یو ځای کېدو باندې هم بندیز دی، الته د پنځو ځوانانو پر یو ځای کېدو باندې هم بندیز دی، الته په اوغو اجتماعګانو یا په اوغو ټولنیزو چارو باندې سلطه ځوانان یا خلک سره د یو ځای کې پوغو باندې بندیز لګولل. زما کتابونه نه، بلکې د هر چا کتابونه. اوس خو د انټرنیټ دور دی، اوس خو اړیکتو کې بیخي زیات دی، یو بل سره اړیکې ډېرې زیات دي، او بل سافت د کتابونو سافت بڼه ډېره اسانه کیږي. بل هر څوک خپل ځان ته یو میډیا ده. زه په ټویټر باندې 2013 تقریبا 2013 یعنی 2013 وبوله، دولکه وبول زه دولکه فالوورز لرم زه چې خپل کتابونو لینک الته کې دم دولکه کسانو ته رسیږي یعنی په فیسبوک کې امداسي یو بل دغه ته ورکوما یو بل ویپانی ته ورکوما او دما هغه مقاله اکثریت په ویپانو باندې ستدی یعنی وسم ستدی دا سینس بغیر د دې کتاب چې جوړ کوم ترغه مخ هم په ویپانو باندې خبرې شوی دي
من دوه اندر سب ستاسو په باندې بیا ولې طالبان دومره غټه ملامتي په ځان اخلي دومره بار په ځان اخلي چې رسنۍ په دې موضوع باندې بحث وکړي یا ځوانان راپورته شي وای چې دا کتابونه ولې ټولوي د کتابخانونو ځکه چې دا خو سرمایه ده په کتابخانه کې کوي که په ارزای کوي فکر کوي یو څه دومره د لاسرسي وړ وي دوی ور باندې ولې بندیز لګي
خو دغه د طالبانو د جهالت د ناپوهي او د هغه منجمد فکر خبره ده یعنی هیڅ دلیل دلته نسته ده یو سړی سی خپل کتاب ل خپل ادرس بل هر چیرته خبرولای سي نو څه معنا لري یې سی تی په بندیز لګی په لوی لاس باندې دماغ یعنی دماغ کتابونه چا نه پیژندل ځکه چې زه مصروف وم ما خپل کتابونه سی و مې لیکل چاپ نکړل ما هیڅ مخکتن هم ونه کړل خلک مخکتن د کتابو د دې لپاره کوي چې لیک تر لیکه ترویج او سی تامین او سی خلک ورته را متوجه کوي او دا غوړه کارم ده ما د خپل مصروفیتونو له امله ما خپل کتابونه مخکتن هم ونه کړل یعنی ډیرو خلکو به زما کتابونه نه پیژندل شي زه ما کتابونه لیکلي دي کنه مې لیکلي خو د طالب بندول او داخل نور هم متوجي کړو چې تودره دا کتاب کې وګور او په یو شی باندې بندیز ولګيږي په هغه باندې لا هم توجه زه خپل ژوندۍ مثال درته وایم زما پلار د خدای شهادت قبول کړي زما پلار دینی عالم وو طبعا ځینې کتابونه یې په یو صندوق کې ځینې کتابونه بند کړي وو ویل به چې دغه کتابونه به تاسو اوس نه لولئ د به ورسته ولولي زما به هر وخت ته اندېښنه وسه زه به څو وخت لوی کما یا ایغه مرحله ته برسې کما چې پلار به اجازه راکړي چې کتابونه وګورم 200 کتابونه نور پراته ما به نه کتل خو هغه کتابونه ته به مې اندېښنه و نو بندیز خپل په لوی لاس باندې یو کتاب ته کمپاین کول دي سي یعنی طالب د دې طالب د ناپوهي او د منجمد فکری او د دغه د امدې د ازادي د بیان په وړاندې باندې دغه دی غلط قدم دی خودو نه خد ډیر غلط کار دی باوجود چې شی بندې دی منسي او د بندېدلو امکان هم نه لري بل استبدادي نظامونه لډيري وی وړي خبرې نه هم ویریږي لډيري وړي خبرې نه ما درته وویل چې 15 طالب لس نفره 15 نفره دوی یو ځای دوه وخت او درې وخت سره راټول سي څلرم ورځ طالب ورته ولاړی ورته وایي تاسو څه کول سره راټول سیو استبدادي رژیمونه همدغه سدي لډیر کوچنی حرکت ویریږي مخکې ډاکټر صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه چې د سینوا په کتاب کې یوازې دی ولی جواب دی هغه عرض سره دې ته متوجه کی سي ولی یعنی ته یو کار کوي ولی دا ولی علت ته متوجه کی کنه دغه یوازې وواله اختیار ولی دغه وړي مستبد رژیمونه له همدغه وړي وختانه هم ویریږي نو دوی داس فکر کوي چې داخله خلک څومره نالوستي وساتي خلک څومره په توره تاریخي کې وساتي خلک څومره د پښتون حق ور نه کوي خلکو ته دغه د شعور عام نسیسي د شعور کچې دومره لوړه سي دي یو چارواکي دی یو طالب دی یو ملا په مقابل کې راولار سي مولوي صاحب ملا صاحب خلیفہ صاحب مرشد صاحب تم انسان یې زم انسان یې ما تر مال ور نه ما تا الله تعالی یو ډول پیدا کړی او الله تعالی وايي ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه الله تعالی نه ویریږي متقی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث په بنیاد باندې خپل سینې ته اشاره وکړه وايي التقوا ها هنا تقوا دلته دی یعنی په زړه کې دی تقوا په زړه کې دی نو فلهذا ما ته د انسانیت په لحاظ باندې یو یو ته په ما په ذلت نه لري نو که زه دی پختنه زه دی پختنه کوم زه له تاسو مستقیمه پختنه کولای سم زه دا حق لرم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه کیږي حتی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کیږي په امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د عادل نمونه ده مسلمان او کافر یمنی دی غ نظام په غ باندې اعتراض کیږي او داسې وخت په باندې اعتراض کیږي چې د مسلمانانو ته خطاب کوي هغه یعنی منبر باندې ولاړ دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر او په مسجد کې ولاړ دی، د جمعې خطبه ورکوي، په هغه باندې اعتراض کیږي، نو په تا باندې هم اعتراض کېدای شي. دغه خبر اصلا طالب نسی اوریدلی، دغه شعور عامول اصلا طالب نه غواړي، باوجود چې دا به عام سي، دا به عامیږي، دا خبره به رسیږي، خو طالب له دې ویریږي چې دا زر ونه رسیږي د خلکو ته. خلک په همدې جهالت او په دې نالوستي کې ساتي او په دغه ډار کې ساتي چې څوک د دې په خلاف باندې خبره او سوال.
مننه اندر صاحب کور دی ودان تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکو را سره، ته بیا بستنګزي صاحب ته ورشو، نو مراته وخلې لکم زه مالی کنی والی.
مننه، ما سلامونه هم قبول کړم، مننه تاسو ټول اوریدونکو ته په دې راځي خبره.
علیکم سلام، نو مت سلام لکم زه مالی کنی والی ده.
همراز قریشی ما او کاپیسا ولایت نو سره په تماس کې ما ملمنو ډیر خخ نظریات ورکل، چونکی طالبانو مخالفمو په طرفداری مو، نو مختصر بحث وزه په دی وکم چې موږ او تاسو باید هر هر لیکوالان یا خبریا لان چې خپل د خلنه یا خپل کتاب کې سلیکنه کوي، نو باید ډیر په غور او په دقت وکینو، بیا البته خیر راځي. نو اوس زمونږ استاد چونکې حاکمان طالبان دي په نوم د اسلامي امارت، نو دا داسې یو جنګي فکر لري که موږ او تاسو ورته وګورو، دا یوازې دا نه وایي چې د افغانستان لیکوالان دي، ډاکتران دي، انجینران دي، حتی د مېلمنو د ګاونډي هېوادونو غور کوو، مثالونه ورکړو. دا خو که زه رادود لارې ویم، نو بعضې علما وایي چې دغه ګاونډي هېوادونو سره جهاد هم پر ځایم دی، البته که مسلمانان هم وي، ملکانو سره نه، البته ولس سره نه، دغه دولتونو سره. نو دوی به بیا څنګه هغې ومني چې دا وایي دغه مېلمنونه مې نظر غوښتنه ده، تاسو په دې کې څه وایي چې هغې سره جهاد روا دی؟ دوی وایي چې جهاد روا دی او تاسو مثالونه ورته ورکوئ، دا به دوی ومني که نه؟
په بخښنه سره قریشي صاحب، زه ستاسو پوښتنه باندې پوه نه شوم، یعنی د هغوی چارواکو پر ضد باندې تاسو د جهاد پوښتنه وکړه؟
بله بله، ځینې علما شته دي وایو چې مثال پاکستان شو، ایران شو، یا د سعودي دی، یا د دوبۍ، کویت او دغه نور هېوادونه، دوی وایي چې دوسره خو دوی وایي چې هم جهاد روان دی او روا دی. البته نو بیا دوی بیرته وایي چې دغه اسلامي، البته اسلام د سعودي نه راغلی، مکې معظمېنه او مدینې منورې نه، نو اوس هلته داسې خلک واکمن دي چې د اسلام
په بخښنه سره قریشي صاحب، زه فکر کوم ما ستاسو پوښتنه واخیسته، نو طالبان په دې باور دي چې د ځینو اسلامي هېوادونو د چارواکو په وړاندې جهاد روا ده، که څه هم هغوی د اسلام سرچینې دي، منابع دي، خو هلته داسې کسان واکمن دي چې اسلام ته ضرر رسوي. ستاسې همدا پوښتنه ده؟
بالکل، پښتنه مې انداده. او بل دی خو سلطان صلاح الدین ایوبي او محمد بن قاسم او انداسې نور خلفای راشدین او تیر شوي دوی هغه نظریې اختیاري او همغه عملي کوي، نو موږ او تاسو چې هغه مطالعه کړي، نو ډېر ښه به پوهېږو.
مننه کور ودان قریشي صاحب، ژوندی اوسئ. مننه چې اړیکه دې نیولې او بل اورېدونکی را سره ده. نو مونه ته واخلئ لکوم ځای مو اړیکه نیولې ده، مهرباني ستاسې اړیکه وصل ده. کس مغه غلری مې ربانې نوم
ورسره
سچړي کې وصل د نوم دې څه د لکم زید اړي کني والے
و راځي
مې ربانې فکر کوم چې ساسې پاړې کې کې وسه سونځه دا آی آر صاحب بل اوریدونکو یې هغه سره وصل کین. نو مراته واخلې لکم زې ماړي کني والے.
سلام علیکم.
سلام ستړی مشي افغان صاحب، لنګر هر نه بخیر راغلی. افغان صاحب کې نظر لري چې پختن لري د پروګرام د موضوع په تړه؟
خوشحال او د خور جان دغه څه خبره ما چې دا زمونږ د دولت چې دی د مکتب نه څه ستونزه لیدلې ده؟ د زمونږ مکتبونه خو په چوکات کې دي. خو زه درته کوم، زه د ټول خلکو ته افغانستان خلکو باندې مې غږ دی، د طالبانو باندې مې غږ دی. ګوره په ننګرهار کې چې دی د جلکیانو مکتب چې دی، قومندان قدانی د امنیت سره دی، تیار امنیت دي کې دی، هیڅ مشکل نشته. او بی بی زینب مکتب ورته وایي هغه امنیت ملي سره دی، هلته مشکل نشته. هر مکتب سره لوی لوی ارګانونه دي، نو څه خبره ما چې دوی څه مشکل پکې لیدلی دی؟ دغه کورونو کې چې خلک مکتبونه ویلې ده او کورس ته د دغه ډاکټري دغه به ویل دا یې بند کړی دی، نو خلک ډېر اوس دا نه وایي چې بند کړی ده. نو دې نه پوهېږم چې دې سیستم ځلې دلې د هر مکتب سره غټ غټ ارګانونه دي پوه شي دولتي ارګانونه دي هېڅ مشکل ورسره نشته پوه شي سپینګیری سپینګیری دوی د باندې دروازې سره به
افغان صاحب ستاسې په ان باندې افغان صاحب ته څه فکر کوي چې ولې طالبان داسې هر موضوع ته واکې راته واکې په ښځو باندې پای ته ورسېږي ستاسې په ان باندې ولې داسې کوي
خورجان یا بل ورځ یو یو دلته ولاړم په سایکل باندې سایکل کې ناستم ویل چیر کې نو یو طالب ما سره ستلمې شو کړه لا ماته وې چې روزان څنګه ښه جوړ په خیر خیر او خیرت مال وروره ښه ما ماته وې نظامی مایې دې کې ملکی مال دې ملکی مایې به مکانه نو ما ورته دا چې مال خاري ته چې ما در تر وله مسه خدمتې او مال پښتنه کې در نو کوم خپاتېږي خو نه وای نه بلقاری صاحب دغه مکتبونه تاسو چې خوشی ته نور د تاسو دولت صحیح دی مونږ هم دغه خوښ دی په خوره خبره به بل په لواړه ولا چې مکتب نوم به مې غسل مکتب به خبره ته خبره به بل په لواړه ولا نو ما درې کې مو یاله لمال پرې ده چې لاس دې دوی نه مانی نو پوه شي او ولا نو فرید جان خوره نه پوهېږه ما ننګرهار کې خو پوه شي مکتبونه چې د جلکیانو دی کنه غټ غټ ارګانونه خواته دي پوه شي دولتي ارګانونه پوه شي نو مشکل نشته نو پوهېږم چې دې خلکو څه ستونزه پکې لیدلې ده ولاکه پوهېږم فریده جان خورې
مننه افغان صاحب کور دې ودان ژوندۍ
اوسه
کابل اوریدونکی نه وي وربشو ښه کابل اوریدونکی پښته نو مورته وخت لیکم زای ماړي کې نیولې
ستاسو دې نه اوریدونکی چې په خیم د زابل ولایت شاجول ولفاره
ته خیسه ستړی مشي په خیر راغلې مهرباني ساسي نظر اورو کڅ پختنم لري
خیر یې سخورکی باندې اوسی موږ دا څه نظر لرو چې په افغانستان کې خو نه ده تر ډېره حده پورې امنیت ته راغلی ده خیر څه نه څه مشکلات په تری وخت پورې خامخاوي ټول کارونه په یو وار نه سمېږي خدای مهربانه ده نه امید نه ده چې موږ امیدوار ووسو نو که نړیوال د طالبانو سره اړیکې په سیل ډول برابرې
کې تاسو خبرې سره زه تاسو نه یوټیوب پوښتنه لرم ځکه چې تاسو یې ارزلې په خبرونه کې اړیکه ونیسئ د امنیت موضوع یادوي کله افغانستان جنوب ته هم شو په تیرو شلو کلونو کې طالبانو هلته بریدونه کول او د تیر حکومت پر ضد باندې جګړې کولې فکر نه کوئ د همدوی په وجه باندې دغې سیمې خلکو ته امنیت خراب شوی و او د همدوی په وجه باندې د دوی کورونه نړۍ دل بمباریانی ور باندې کړي یعنی ک طالبان هلته نه وای دوی بارامه و
طالبانو ولی علمی کولی طالبانو په دې سبب علمی کولی چې زموږ سپیڅلې خاوره دا د اشغالګرو د ناټو تر بریدونو لاندې راغلی و هغه زموږ پر کور باندې ستا کور ته یو څوک درسي ته مجبور یې چې هلته به امنیت په جنگ باندې خراتیږي نو خامخا به طالبانو جنگ کاوه خود هغه په مخ کې البته زموږ افغاني عسکرو هغه د اغوستر گیری دغه خلکو پر مخ چاپی وهلی تا په شانې تور سره خوندې د شپې له خوبه ز خسر تور سره را پټکولې هغه ته بدر دویل نو خامخا به امنیت خراب کړي
اوس
امریکایان نست ولې جنگونه نست
په بخنه سره اوس وضعیت په کتو تاسو یاد ونه وکړئ چې باید اوسې له وګړو تغیرات په ور باندې ناراضي د دې په ځای چې وضعیت ښه کېدو ته لاړ شي بندیزونه کم شي ورځ په ورځ ډېریږي ستاسې په ان باندې ولې
نو دا نړیوال دی چې زموږ په افغانستان کې هیڅ کله نه غواړي چې امنیت راشي نو دوی باید
دغه ستاسو
مېلمانه ګوره خور کې یو خبر کوم
په بخښنې سره دا بندیزونه خو نړیوال نه وځي کې دا خو افغانان د افغانانو په وړاندې کې طالبان ځانون ته افغانان وایي بیرته په واکمنان په افغانانو دي بندیزونه خو په افغانانو وځي کېږي فکر کوي ته اوس یو ښځه تعلیم نشي کولای وظیفه نشي کولای ضرر نړیوال ته څه ده
د نړیوال دي د تر دنان دي نور شانسته نړیوال دو مخې سیاست چلی لاندې بل روان دي سربیره بل څه دي
زما پوښتنه هم ده توخي صاحب که سیاست هر څه وي اوس امن راغلی ستاسې په خبره باندې سوله ده د چا په کور باندې چاپې نه اچول کېږي ولی د دې په ځای چې طالب چې ځان ته افغان وای کینی د یو افغان خزي درد ته دوا شي، لایل زده کړو راګرځي په کور کې نه د شرایطو په نوم د اسلام په نوم باندې، ځکه دا خو د افغان سره معامله ده، دا خو د افغان سره خبرې، دا خو کوم نړیوال سره دغه کار نه لري، دا خو افغان سره افغان ته ضرر رسوي. فکر نه کوي چې د دې تر شا ولې سیاسي لتونه باید ولټول شي؟
نو د ښځو د تعلیم د بندېدو زه په خپل مخالف یم، دا زه د ښځو حق بولم، خو زه ښه خبره دا بولم چې دا زموږ په خارج کې مېلمانه دا ستاسو په رادیو کې چې ناستې ستاسو مېلمانه دي، دا دې راولاړ چې دا د یو لوی هیئت جوړ کړي، ټول خلک دې راسي، مېرمنې دې هم ورسره ملګرې شي، راځي چې د اسلامي امارت سره دې شرعي دلایل ووایي، معقول دلایل دې ووایي، نو به دا خبره حل شي. البته طالبان بند دلایل لري، دوی باید قناعت سره ورکړي. دا په رادیو کې مېلمانه، دا په رادیو کې غیبتونه، دا په رادیو کې مسئلې و حکمونه و اقتاضې، دا به زما په خیال نتیجه ور نه کړي. ښه خبره دا داسې مستقیما مخ پر مخ طالبان وایي وایي
موږ فکر کوم چې د اسلامي همکارۍ او سازمان هیوادونو چې هغه د نړۍ د مسلمانانو د هیوادونو مشران دي، په ډله باندې څو ځلې افغانستان ته د طالبانو حکومت ته ورغلي دي او دا غوښتنې ورنه کړې دي، ځکه چې هغوی خو هم د نړۍ علما راټول شوي دي په اسلامي همکاري او سازمان کې. طالبان نه غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو پر حال کور مودان چاړي کې مونیولې وه اندر صاحب مخکله دي نه چې تاسې ته راشم، ستانګزي صاحب ته به ورشم، بیا به دا پوښتنه له تاسې وکړم. ستانګزي صاحب، دغه د کتابونو بندیز او نه چاپولې، تاسې د کتاب یادونه وکړه چې اوس یې پر چاپ باندې بندیز لګول شوی دی، څومره لیکوال ته ضرر رسوي په مالي لحاظ باندې او نور لکه هغه په تشویقي لحاظ باندې؟ لیکوال بیا زړه ښه کوي چې لیکنه وکړي که نه، او دغې خپله مطالعې ته یا نور کسان چې مطالعه کوي په دې فرهنګ څومره اغېز کوي؟
طبی خبره لیکوال مایوسه کیږي، دا طبی خبره ده، او خصوصا په افغان ټولنه کې چې لیکوال کله هم په خپل کتاب باندې حق سهمه نه درخسته، او د لیکوال لپاره یوازې نه شي هغه د کتاب چاپی کې او تر خلکو رسیږي او یو مانوي یو ملاتړ تر رسیږي کنه، او په دې پوهیږي چې ما کتاب یو چاته ورسیده کې دای سي د ذهن په بدلون کې یا کې دای سي د پرمختګ کې یو څه باندې ولري، خو زیات زیان فکر کوم ناشر ته رسیږي. په داسې یو وخت کې چې موږ تاسو په شلو کړی جمهوریت وخت کې ول چې کتاب چاپ ډیر رونق پیدا کړی او مطالعه د خلکو زیاته شوه، خو اوس ګورو چې ډیر چاپخونه بند شوه، ډیر ناشران لستون سره مخامخ دي. طبیعي خبره چې کله ناشران کمیږي، کله چاپخونه سقوط کوي، نو مطالعه کمیږي او د ضرر ډیر زیات ټولنه ته رسیږي. خصوصا په پښتنو لیکوالانو کې فکر نه کوم چې د لیکوالۍ څخه کتاب مې د دې ته مادي ګټه رسېدلې وي، اصلا امکان نه لري په پښتنو ټولنه کې څه یو چاته د کتاب نظر کوم مادي ګټه ورسېږي، خو له معنوي نظر نه مایوسه کیږي. طبیعي خبره ده، خو یو شایسته چې اوس هغه وخت نه ده، اوس لیکوال چې هر چیرته دي، په خو به مثلا څه وو چې لیکوال به کتاب چاپ کنه نو زرو کسانو به ګل وسته کټول به خرڅ کنه، نظر ټوکنه پاول کې چاډیر نو چاپو ولای، خو اوس په یو فیسبوک باندې کې مثلا لزره کسان چې هغه ولې پیو ورکې، یعنی د کوم د دې لارم کوي چې جامع نه او شای ورکې. فکر نه کوم چې اوس وخت دا ریکوال ډیر زیات تاثیر دی نه سره لوکي، خو زیات اغیز به په ناشران دی او زیات اغیز به په لوستون کې دی او په ټولنه کې ډیر زیات تاثیرات دی.
دا چې سنګز صاحب دا چې اوس د پزداکړو باندې بندیز دا، او که انجونی خونه شي کولای زده کړی وکړي، راتلونکي نسل هم کوم داسې دوام وکړي، هغوی به مزده کړی و نه کړي، او لکان چې دی هغوی هم د اقتصادي ستونزو له کبله یا ښوونځیو ته نه ځي یا کار کې مطالعې ته وخت نشي پیدا کولای، که دا پروسه هم داسې دوام وکړي، ستاسې پان باندې ځوان نسل مطالعه ونه کړي، یا دغه ولې پوښتنه چې تاسې دا کتاب کې یادونه وکړه دا دوی راپورته نه کړي، څومره د ټولنې بنسټ ورسره خرابېږي، او دا وضعیت به همداسې دوام وکړي لکه خلک به نه راویښېږي، دا څومره ژور کېدلی شي؟
کومګه لبد امر افغانستان کې مونږ د احصایو او د نظر سنجي یا د معلوماتو د راغونډولو یا په خوان نووس د کوم مرجع لروسه دغه د خلکو یا د ټولنې نورمونه معلوم کې او بیا یو سنجوي چې مثلا یو پروس کال څنګه او سکال څنګه دي. خو که تاسو د درې کلو مخکې مثلا که تاسو یو احصایه وای چې درې کاله مخکې افغانانو څومره مطالعه کوله، درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل، درې کاله مخکې څومره کسان په بورسو خارج ته تلل، درې کاله مخکې څومره کسان بېرته څومره کدرونه افغانستان ته راتلل. یعنی که تاسو یوازې دغه احصایه واخلئ او له اوسنیو شرایطو سره یې پرتله کړئ چې درې کاله تېر شوي دي، درې کاله د انسان د پرمختګ په ټوله کې د انسان د پرمختګ لپاره ډېر کلونه نه دي، خو طبیعي خبره سړی وروسته پاتې کېږي. دا به تاسو وګورئ چې یو فاجعه ده. یعنی په درې کلو کې افغان یو کېدای شي په سلګونو کلونو وروسته پاتې شوی وي. که چېرې تاسو احصایه راپخته کړئ، یعنی احصایه پیدا شي، نو بده بغیر نسته داسې احصایه چې سړی زیادی وکړي چې درې کاله مخکې مثلا زموږ د مطالعې سطح څومره وه او اوس څومره ده، مثلا درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل اوس څومره چاپېږي. نو په دې درې کلو کې تاسو ډېر لوی تاثیر کتلی شئ او ډېر لوی اغېز پرېښودلی ده. دا خو ناپېده چې درې کاله مکتبونه بند دي، درې کاله پوهنتونونه بند دي، حتی د نارینه پوهنتونونه چې خلاص دي، که چېرې پوهنتون سره نړیوالې اړیکې نه وي، که چېرې یو پوهنتون سره پوهنتون کې آزاد فکر نه وي، د بحث و مباحثه فکر نه وي، که چېرې په پوهنتون کې ویره حاکمه وي، ویره طبیعي خبره چې خلاقیت مخه نیسي، نو پوهنتون یا مکتب هم پرمختګ نه کوي. هغوی هم د هغه درې کلو مخکې په سویت په ټپه ولاړ دي. یعنی ذاتن هم مېرمن نه ده چې موږ صدمه ګوري، بس بلکې ټوله جامعه موږ په دې درې کلو کې له بده مرغه چې په ټپه ولاړ ده، بلکې په شا روان یو. یو خبره چې مخکې ما د شریعت او د قانون په حساب وکړه، افغانستان بیل اسلام او بیل افغانیت اصلا موجودیت ممکن سوال لاندې راسي. خو تاسو د جمهوریت اساسي قانون وګورئ، ټول بهترین اساسي قانون په اوله ماده کې دا لیکل شوی دی چې هیڅ شی د اسلام د دین مخالف نه شي جوړېدای. تمام، بل هیڅ یعنی سوال نه پیدا کېږي چې طالبان بیا ووایي چې باقي مانده د اساسي قانون خلاف اسلام ده. یعنی که چېرې څنګه مدني قانون خپل جوړ کو او اسلام سره داسې کوڅه اسلام سره مخالفت کړي یا په تضاد کړي، دغه یو قانون د انسان لپاره شخص سره د پرمختګ سبب
کیږي. مننه ستاسو څخه کور ودان اندر صاحب، وخت مو کم دی، فقط په پیل کې سمګ د غوړیدونکو پوښتنه کې تاسو اوریدلې وی ما خو نه داسې برداشت وکړو چې دوی ولی طالبان وایي چې د نورو مسلمانو هیوادونو په ځنګل توګه اشاره عربستان ته او ایران ته چې دوی د اسلام هغه منابع او سرچینې دي چې لږ ځای اسلام پیل شوی، خو اوس داسې کړنې کوي چې حاکمان البته داسې کړنې کوي چې د اسلام خلاف دي او طالبان وایي چې دوی په ضد باندې جهاد روا ده. کلنډو تر دا ځواب کړی چې د دغې مسلې هدف څه ده چې طالبان داسې خبره کوي، او په ټوله کې د بس یو لنډیز را سره شریک کړئ مهرباني.
یو خو طالبان د خپل ناوړو کړنو لپاره خلکو ته ډیر غلط استدلالات وړاندې کوي. دوی همیشه داسې وایي کته ورته وایي چې اوس مثلا د انجینو دغه مکاتب ټول اسلامي نړۍ کافر، ټول اسلامي نړۍ خو منافقین دي، او ټول اسلامي نړۍ د اسلام نوم په پیږدي، او داسې ټاپو داسې ټاپې به پرې باندې وهي چې اسلام یې وباسي. بس د سعودي همدغه مسله به درته مخته کې دغه تېر وخت کوم کانسپټ کې سوی دی. اوس د افرادو په کچه باندې خو ټولنې ټولې مسلمانې دي، او د نظامونو په کچه باندې هم اسلامي نظامونه هلته موجود دي. صحیح دی، ځینې داسې اعمال به کیږي، خو داسې نه شي ویلی چې دغه ټول نظام مرتد دی، دغه ټول نظام کافر دی، او دغه ټول نظام له دغه نه وتلی دی. دا طالبان اصلا خلکو ته داسې وایي چې یوازې طالبان په افغانستان کې یو اسلامي نظام یې جوړ کړی دی، او نور ټول نړۍ سي دا هغه یا د کفر غلامان دي او یا له هغوی نه ویریږي او د اسلام یو واقعي نظام نه شي جوړولی. په همدې خاطر باندې دغه استدلال کوي. یوه خبره مې بله هم کوله، د ډاکټر صاحب په دغه کې مې ول اضافه کوله، هغه ویل سي د کدا دقیقه احصایه واخیستل سي څومره کتابونه اوس تولید کیږي، یعنې دغه کم سوي دي. په محتوا باندې خبره وسی اوس څه شی تولید کیږي تاسو اوس څه شی چاپ کیږي تاسو اوس وګورئ کتابونو محتوا ته د پلانکی پر صاحب صفاتونه او د پلانکی ترانه او د پلانکی اخونزاده صاحب صفاتونه او د پلانکی ولی صفاتونه اوسره دا خو د ټولنې د محتوا نه ده دا خو د واهماتو د خرافاتو خواته د ټولنې روانه کړي ده د یوازې په ټولنه کې د کتابونو یا د علم یا د پوهی د تولید او د چاپ او د پنځولو یوازې د ډیروالي خبره نه ده د کمیت خبره نه ده د کیفیت خبره هم ده تاسو اوس وګورئ چې طالبانو په دغه پیر کې د طالبانو په دغه درې کلن وخت کې چې کابل قبضه کړی او راغلي دي په دغه کې څه کومه محتوا دغه سوي دراوتلې ده کومه محتوا پنځیدلې ده او په مجموع کې د انجینو د تعلیم په اړه باندې اغه کوم یو
اوریدونکو ته خیسه یادونه وکړه
توخیسه وو السزم په دې کې ورسره مخالف یم او پاینې حال کې د طالبانو ټول موقف تاییدو نه تاسو طالبانو موقف تاییدای به دې نه مخالف کیږي طالب معنا هم داده سیاغه په دنجونو د ځکه مخالف دیغه بل لمړی فرمان هم په خزه باندې پیل کیږي او ورستای فرمان به هم په خزه باندې پای ته رسیږي د تاسو طالبانو دغه فرامینو ته وګوري داسې انګری لکه طالبانو سړي امریکایانو سره یو خواته جګړه کوله له افغان دولت سره بل خواته جګړه کوله او له خزه وخت سره بل خواته جګړه کوله
کور ودان چې وخت کم ده او پاتې ورسېده فقط یو څو ثانیې لرلو تاسو ډیر مننه په دې هیله چې ورځ روښانه او اباد افغانستان وګورو له تاسو دواړو قدرمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړه لا لیکوال او ژباړن احساس تنګزي او هم ترنګ لا لیکوال رحمت الله اندړ څخه مننه تر بل پروګرام هي چاري خو وخت خبره